السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین درې بجې شوې دي نن د شروع ورځ او د 2014 کال د ستمبر 10 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم د پاکستان په مختلفو سیمو کې سیلابونو ګڼ شمېر کسان وژلي او شمالي وزیرستان بې کوشو خلکو په بنو کې د مظاهرې په پاکستان کې د حکومت خلاف د روانو مظاهرو په سپات کې د یو صنعتي سیمینار او د شان په شمېر نورو موضوعاتو تفصیل درکو خو لومړی زموږ د همکار بشیر ګواخ نه د دې ګړې تازه خبرونه وو.
په پنجاب، کشمیر او گلگت بلتستان کې د سیلابونو له وجې د مړو شو کسانو شمیر 201 دی شو ته رسیدلی دی. د پاکستان پوځ داوه کوي چې په شمالي وزیرستان کې په تازه بمباریو کې 15 وسلوال وژلي دي او افغان ولسمشر حامد کرزی د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر سوشما سواراج سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړي دي. د پاکستان په پنجاب، کشمیر او گلگت بلتستان کې د سیلابونو له وجې د مړو شو کسانو شمیر 201 دی شو ته رسیدلی او چارواکي وایي چې د خلکو سره د مرستو لړۍ دوام لري. نن د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د پارلمنت غونډې ته وویل چې د تیرو دوو هفتو سیلابونو نیغ په نیغه 400,000 خلک اغیزمن کړي او 18,000 خلک د سیلابونو له مخې لرې او نورو محفوظ ځایونو ته بیول شوي دي. د هغه په خبره د خلکو لپاره 211 کمپونه هم جوړ کړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف ته د سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره د 100 کروڑ روپو یو چیک ورکړ. د پاکستانی پوځ د اطلاعاتو ادارې ISPR په نوې خبر پاڼه کې ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د روانو ضرب عزب پوځي عملیاتو کې په تازه بمباریو کې 15 وسلوال وژلي. بیګا خبرې شوې خبر پاڼه کې د وژل شو کسانو د پیژندګلوي په اړه تفصیل نه دی ورکړل شوی. په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب عملیات د جون له میاشتې راهیسې شروع شوي چې د پوځ په خبره کې تر دې دمه د 400 په خوښه کې وسلوال له منځه تللي او ډېره سیمه له دغه ډلو پاکه شوې ده. تر اوسه پورې تحریک طالبان پاکستان د پاکستانی پوځ د دې دعوې په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د دفاع وزیر وایي د دوی تحقیقاتو ښودلې چې درې ورځې مخکې کراچۍ کې د سمندري ځواکونو په یو مرکز د 10 وسلوالو په حمله کې په وژل شوو کسانو کې یو تن د سمندري ځواکونو یو پخوانی افسر و. خواجه آصف نن په قومي اسمبلی کې د خبرو په محل زیاته کړه درې وژل شو حمله کوونکو کې یو د سمندري ځواکونو یو پخوانی افسر و. دا سړی په 2013 کال کې له پوځ وستل شوی و. دا یو انفرادي عمل دی خو زیات نه زیات په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو سره یې تړاو موندل کېدای شي. د سمندري ځواکونو له دننه څخه د حمله کوونکو سره د مرستې خبره له پامه نه شو غورځولی. په دې اړه زموږ لا نور پراخه او کامیاب تحقیقات روان دي. د نوموړې په خبره و برید کوونکي ژوندي نیول شوي. خواجه آصف وویل چې له وسلوالو سټلایټ ټلیفونونه وسلې او د ځینو نورو شیانو تر څنګ مذهبي کتابونه هم دوی ته په لاس ورغلي. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې وه. افغان ولسمشر حامد کرزی د هندوستان د بهرنیو چارو له وزیر میرمن سوشما سواراج سره نن په کابل کې په ملکی او پوځي همکاریو خبرې کړې. د ولسمشر کرزی له دفتره په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې نوموړي د سواراج سره د دوه اړخیزو اړیکو ترمنځ پر سیمه ییزو مسایلو هم خبرې وکړې. د خبر پاڼې تر مخه سواراج افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړ چې د راتلونکي ولسمشر او افغانستان سره به د هندوستان خپلو همکاري دوام ورته ورکړي. هندوستان په افغانستان کې د بیا رغونې په برخه کې 2 بلین ډالر سرمایه کاری کړی او افغان چارواکي تمه لري چې دا اړیکه به نور هم پراخه شي. د افغانستان د کونړ ولایت چارواکي وایي بیګا د نارنګ ولسوالۍ په باډیل دره کې د بهرنیو ځواکونو په بمباریو کې 4 ولسي وګړي وژل شوي. د کونړ والي شجاع الملک وایي چې دا بمباری تر هغې وروسته شوې چې پر افغان او بهرنیو ځواکونو باډیل کې وسلوالو له ولسي خلکو له کورونو ډزې وکړې.
په هر لحاظ باندې هم چې ډېر غلط کار شوی دی او غندم او شکایت به البته مرکزی حکومت ته خپل جلال الباب جمهور رئیس ته هم کوم. لیکن بدبختانه داسې یو مشکل دلته پیدا شوی دی چې مخالفین هم چې کله راځي اکثره د کورونو د خوښ شانه ډزي کوي.
تر اوسه پورې ناټو ځواکونو او طالبانو په دې حکلت څه نه دی ویلي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اورئ. د شام د احرار الشام د یغنو د مشرانو په غونډه کې چاودنې د دې ډلې د مشر په ګډون نه هیڅ تنه وژلې. په برتانیې کې د شام د بشري حقوقو میشتو څارونکو پرون ویل چې د احرار الشام مشر حسن عبود او 28 تنه نور په دې چاودنه کې ووژل شول. د شام د بشري حقوقو څارونکو په وینا په دې غونډه کې د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د رام همدان په ښار کې د غونډه په رام همدان په ښار کې شوې او نږدې 500 کسانو پکې ګډون کړی و. یوه ډله چې ځان ته د ادلب خبري شبکه وایي د مړو شمیر 40 تنه یدی. دغه وسلوالو په منځ کې چې د شام د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو پر ضد جنګیږي احرار الشام یو مهمه ډله ګڼل کیږي. دغه ډله د اسلامي دولت له هغه وسلوالو سره چې د شام په شمال ختیځ او عراق کې یو شمیر سیمې لاندې کړې دي په جګړه هم بوخته ده. د فرانس د ولسمشر له دفتره په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې پاریس باندې د سپتمبر په 15 تاریخ د عراق په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربوي او ولسمشر فرانسوا اولان باندې د جمعې په ورځ بغداد ته سفر وکړي. د فرانس د ولسمشر په بیان کې ویل شوی چې اولان به عراق ته د کانفرنس تیاری لپاره ورشي او دغه هیواد چې اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې له یرغل سره مخامخ شوی دی. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون مزنی ختیځ ته روان شوی ترڅو د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد ډیپلوماټیکې هڅې زیاتې کړي او د دغې ډلې پر ضد یو ائتلاف جوړ کړي. او اوس هم په پښتنو سیمو کې د موسم حالات او په پاکستان کې د پیسو بای
نن د شروع په ورځ د پیښور کرنسی بازار کې یو امریکایي ډالر په 100 او یوروپی او 50 پیسې اغستل کیږي او په 100 2 روپی او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 100 74 روپی او 50 پیسې او په 100 75 روپی. یو یورو په 100 10 روپی او په 100 10 روپی او 50 پیسې. یو سعودي عرب ریال په 20 روپی او 15 پیسې او په 20 روپی او 20 پیسې. یو د عرب امارات درهم په 20 روپی 50 پیسې او په 28 روپی. او یو افغاني په 1 روپی 50 پیسې اغستل کیږي او په 1 روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. او اوس ته موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا راتلونکو سلیرشتو ګنټو کې د پیښور خوښ سیمو کې د باران امکان دی او دا رنګ په بنو او کوټه کې موسم خشک او ګرم وي.
تاسو د مشال تازه خبرونو او رپورټونو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. روان یو سات کې بواوري په پنجاب صوبو د ملک نور برخو کې سیلابونو او بارانونو ګڼ شمېر کسان او وجلي په بنو کې د شمالي وزیرستان کډوالو د زر تر زره واپس تلو لپاره مظاهره کړې.
خدا درنه وو د اخصار پر د میر جاری وي چې څه پر میر تا دا یقین ده هني نه ویر کړی شوې چې تاسو واپس میش کړی نه تلاجی.
د خیبر پختونخوا لیډی هیلت ورکرو یو ځل بیا د تنخواګانو د نه ملاوېدو خلاف د پولیو ساسک ورکولو نه انکار کړی.
د ماشومان او د خزو فیلډ کار دی هغه په مونږه چلو چې زموږ سره څه چې کو زموږ د پاره هغه سهولیات هغه پیسې هغه مونږ ته نه ملاوېږي.
او په اونیس پروګرام شال او شمله کې بعد پښتنو په کلتور کې په بدلونونو خبرې واورئ.
کله چې د انګریز قانون راغی نو د پښتنو له په قانون کې او د انګریز په قانون کې کلیش راغی، تصادم راغی. دغه تصادم چې کم دی نو کردار کمزورې کړو، کلتوري کردار کمزورې کړو.
د مشال سره واوري په پاکستان کې د قدرتي افتونو د نظم اداره وايي په پنجاب، پاکستانی غاړه کشمیر او ګلګت بلتستان کې د سیلابونو له وجې 211 کسان مړه شوي او د 300 زیات ژوبل شوي دي. همدارنګه په زرګونه کسان بې کوره شوي هم دي او ګڼ شمیر کورونو ته نقصانونه رسیدلي دي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه د مشال همکار احمد الله راکوي.
په ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شمیر 211 او جوبل تنانو شمیر 401 ته رسیدلې ده. بلخوا آزاد سرچینې وایي چې بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شمیر 309 اوړېدلې ده. د پنجاب د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ڈی ایم ای ډایریکټر ایڈمن نواز خالد مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې د پنجاب د ټولو زیات ګجراواله ډیویژن متاثر شوی دی چې پکې 250 کسان مړه او 68 جوبل شوي دي. په لاهور ڈویژن کې 45 کسان مړه او 106 جوبل شوی دي او په پینډي ډویژن کې 26 کسان مړه او 18 جوبل شوی دي. د نوموړي په وینا چې دا سیمې د چناب او جهلم سیند سره نږدې پرتې دي چې لوجې پکې په زیاته پیمانه تباهي شوې ده. په پنجاب صوبه کې د شوی نقصاناتو او امدادي کاروایانو په حق له نواز خالد وایي چې پاکستان فوج 12 هلیکاپټرې او 292 کشتۍ او د ضلعي انتظامیه 202 کشتۍ دا وخت متاثرین محفوظ علاقو طرف ته منتقل کولو کې بوخت دي. زمنګ د رپورٹ تر مخه 156 کسان مړه او 208 جوبل شوی دي او د 1450 کلو قریبا 52500 خلک هم متاثر شوی دي. د بارانونو او سیلابونو لوجې 215 کورونه په مکمله توګه او 4500 پوری کورونو ته په جزوی توګه نقصان رسیدلی دي. په 4,6 ایکړه ځمکه ولاړ فصلونه او 3300 پوری ساروی هم متاثر شوی دي. د سیلاب نه متاثر شوی خلکو لپاره 299 امدادي کیمپونه جوړ کړی شوی دي او 2300 پوری متاثرین دا وخت په کیمپونو کې میشت دي. د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا NDMA وایي چې پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې بارانونو او سیلابونو 46 کسان وژلي او 109 جوبل کړي دي او د 140 کلو د 1500 نه زیات کسان یې متاثر کړي دي. دینه علاوه 2102 کورونه په مکمله توګه او قریبا 4000 کورونو ته په جزوی توګه زیان رسولی دي. په 2048 ایکړه ځمکه ولاړ فصلونه او 1319 ساروي هم د بارانونو او سیلابونو له وجې متاثر شوي دي. مشال ریډیو چکلا د پنجاب په مختلفو سندونو کې د سیلاب په حق لا د موسمیات او محکمې اعلی چارواکي محمد ریاض سره تماس ونیولو نو د نوموړي وینا ده.
اوس کوم ریل چې هغه تریمو طرف ته بڑھاویږي او 5.5 لاکھ کیسک چې اوس تریمو ته رواني دا نورم بڑھاویږي. نور نارمل پوزیشن کې روان دي سیوای راوی بلوکی مقام باندې هغه کې فلډ سچویشن ده. هاي فلډ دی وخت روان ده. ترور ورځې نه پس بزا دریا سنت لاړی بیا 16
یاد دیوی چې بارانونو او سیلابونو لوجې په گلگت بلتستان کې هم 11 کسان مړه او 15 جوبل شوی دي. دا دې هم یاد وی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف تیر مازیګر د پنجاب د سیلاب نه متاثره سیمو دوره وکړه. د حافظ آباد په جلال پور جټیا کې متاثرینو ته خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې حکومت به د ځپلې شوي خلکو دوباره بحالۍ او متاثره شوي کورونه بیا ودانولو لپاره بور سره مرستې کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د شمالي وزیرستان به کورکل شو کسانو په بنو کې نن یو مظاهره وکړه او له حکومت وغوښتل چې زر تر زر دې د دوی د واپس ترلاسه کولو نیټه اعلان کړل شي. دغه مظاهره کوونکو ویل نه خو ورسره د حکومت لخوا پوره مرست کیږي او نه ورته سهولتونه ورکول کیږي. دوی دا هم ویل زر تر زر خپل سیمو ته تګ غواړي. په دې اړه تفصیل د عمر دراز وزیر نورو.
مظاهره کون کی سحر 9 بجے میلاد پارک بنونا روان شول چې تر 1 بجے پوره د خار په بلابلو کوسو کې راتېره دو ورستا بنو په خور سړک کې بن وساتلو. دغه مظاهره چې کلا کورما پل باندې پای ته ورسېدا نو په واپسۍ کې سپورتس کمپلیکس راشن پاینټ باندې راشن تا ولاړ کډوالو د لره کولو هڅه وکړه چې کډوال دې راشن نه اخلي او سیمتا د واپسۍ په غوښتنه کې دې د دوی را شریک شي. چې یو ځل بیا د غلطه مظاهره کوونکو تر ډیر وخت پورې سړک بند وساتلو او پولیسو لخوا مظاهره کوونکو منتشر کولو لپاره هوایی فایرینګ هم وشو. د جلوس یو ګډونوال میر کلام وزیر مشال ریډیو ته وی
وزیر دا وړ چې اطمینان کوم ټول په یو ځاغ بندر وتلی او دا درنو د اخصار پر د میر جاری وي چې څه پر میشتا دا یا کین دهانی نه ویر کړی شوی چې تاسو واپس میش کړی نه تلل او کچره دغه دا کیسه د میر سره ونه مانی نو دا خلکو په دښی بند مجبوریږي چې میجو د اسلام آباد په طرف باندې لانګ مارچ کوي.
د میر علی کالج طالب علمانو صدر شفقت الله وای کا واپس یې نه لګي نو مظاهره به روانه وي او سړکونه به بند ساتي.
میشته نه رشن ضرورت نه د ضرورت ته پل چې میش سمر وزیرستان یون خلک تي هغه په پېښور شې دی کا په کوټ شې دی کا په دی خان شې دی. اته میش دا اپیل کی چې چک شې په 15 تاریخ باندې چې پکیم زوی شاوی خپل احتجاج ریکارڈ کې روډینا باندې کې نیمه مړه وکمړه مې کو چا دی مړه ولې دازي مې دا مړه کوې څه خبره نه ده.
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک اکبر خان وای مشران او کشران ټول په دې متفق دي چې دولت کا 80% برخه پاکه کړې وي نو واپس ته ولېږي.
د وزیرستان کا مشر دا کا کشر دا کا سټوډنټس دا کا لیبر دا دې دا مطالبه دوی چې برای مهرباني چې 80% علاقہ کلیئر وي میز دا ویای چې د کیما علاقہ کلیئر دو چې میز خپل علاقہ ته واپس شي. دلته به د باندې عوام نه د حکومت نه د بوج الګ شي چې نه د رشن ضرورت شته نه میشته د مشرې ضرورت شته نه پداشه د چا د سیاست چم کول ضرورت شته مشر خو بیا ولاده نن میز په سټوډنټ په زروونی سټوډنټ چې میشته کیما اډر کو میز په غیپ سه درې می
مظاهره کون کیو دا هم وې روان پینځلا سمانه ټا باندې با پدې نه لوی لاریون کوي او تر هغه باید دغه مظاهره روانې وي تر سو چې دولت ورسره خپل سیمو ته د واپسۍ مطالبه منلې نه وي. یاد دیوی چې څو ورځې وړاندې د پاکستان فوج سر لخکر جنرال راحل شریف د شمالي وزیرستان او باکاخیل کډوالو کیم دورې پر مهال په خپل وینا کې ویلی وو د شمالي وزیرستان کډوالو واپسۍ لپاره مخصوص وخت خو نشي خودلې خو ضربه دغه خلک خپل سیمو ته واپس تا نه کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تغوغي په پاکستان کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک احتجاجونو نه یوازې په هیواد کې یو جوړ سیاسي بحران رامنځته کړی بلکې د پوز او د منتخب حکومت په اړیکو یې هم منفي اغیز کړی دی. د واکمن مسلم لیگ نون په ګډون زیاتره سیاسي ګوندونو پر پوستور لګولې چې د عمران خان او طاهر القادری شاته لاس لري خو پوز دغه تورونه رد کړی دي. په دې اړه نور تفصیل د عبدالحی کاکړ ناورو.
د تیرې میاشتې پر 14مه نیټه د عمران خان او طاهر القادری پیل شوي احتجاجونه لا هم په اسلام آباد کې دوام لري. عمران خان پر واکمن مسلم لیگ نون ګوند په تیرو عامو انتخاباتو کې د دندې تور لګوي او طاهر القادری بیا په لاهور کې د خپلو لارویانو په وژنو کې د لاس درلودونکو پر ضد د کاروایي غوښتنه کوي. خو د دې غوښتنو پرته د پاکستان زیاتره ګوندونه دا تور لګوي چې د دواړو سیاسي مشرانو شاته د پاکستان فوج دی چې غواړي جمهوریت له منځه یوسي. دا بحران دومره ژور سو چې د پارلمان ګډه غونډه راوبل سو چې لا هم دوام لري. په اسلام آباد کې مشت دفاعي چارو کارپو او د فوج په خوانی افیسر خالد منیر وای پر فوج لګول سو د غتورونو د حکومت او فوج ترمنځ اړیکی خراب کړي.
تعلقات خراب شو لکه چې شروع نه د پرایم منسٹر نه والے تر یو عام ممبر قومي اسمبلی پورې صوبائی اسمبلی پورې ټول وی چې دا سکرپټ آرمی دی چې وزیر اعظم وی چې مجھے پتا ہے ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے. نو تو پرائم منسٹر ہے ہویا چیز کس کا ہاتھ ہے نا ہویا صفا نو فوج طرف اشارہ ہی ہر سینیٹر ہر قومی اسمبلی ممبر کی پر اسمبلی کی تقریر گئی اگر تو فوج باندھ تک گئی چدا دئی پلان مجھے اسکرپٹ نشتا نو فوج جو دد تعلقات اولم سدمر ٹک نو ادیبا نے نور خراب شو.
په لاهور کې مشت سیاسي چارو کارپو ډاکټر حسن عسکری هم وایي چې د سیاسي ګوندونو دغه اختلاف د فوج او حکومت پر تعلقاتو ناوړه اغیز کړي. خو دغه په خبره ویر لري چې چرته اړیکې شې نسوي نو شایي چې مو دروسته هم دغه شان بحران بیا سر را اوچت کړي.
زمون خپل اندازه دادا چې ټاکل شوی حکومت لپو سره خپل تعلقات سم نکړي نو زما په فکر سو میاشتې وروسته به د سیاسي مشرانو لخوا د حکومت پر ضد بیا مسلې راپورته شي او دا شان د پوز دباو به هم اور باندې برقرار وي نو د حکومت ته په استحکام او آرام سره د حکومت کولو موقع خای اوس په لاس ورنشي.
خو خالد منیر وایي د فوج او حکومت ترمنځ د اړیکو خرابېدو وروسته داسې هیڅ هڅه نه ده سوې چې د دواړو تعلقات بیرته سم لور ته یوړل سي.
څنګه د عمر شانته ده چې چا دومره مت چې فوج د هغو په منځ کې دغه وکړي. اول به امریکې کولو اوس ما په خیال غم نشته نو باقی سیاستدان هم خو نشي کولی که نه سیاستدان کې دا مت نشته چې فوج ته وایي تاسو به دا نه کراس کوئ لاین او حکومت ته وایي چې دا لاین به نه کراس کوئ.
که څه هم داسې فکر کېږي چې راپورته سوی سیاسي بحران ختم سوی خو د پاکستان د یوه وتلي خبریال نصرت جاوید په وینا بحران ختم سوی نه بلکې ځنډول سوی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورلد پالیټکس ریویو مجلې په پاکستان کې د روانو سیاسي حالاتو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. مجله لیکي په اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری احتجاجي ناستو کې یوې خواته پر نواز شریف فشار راوسته دي، نو بل طرف ته د پوز له خوا جمهوریت ته د ورپېخو ګواښ کچا هم لوړه شوې ده. د مقالې تفصیل د ملیحه میرزاده ناورو.
ورلد پالیټکس ریویو مجله لیکي چې له شلو زیاتې ورځې کېږي چې په پاکستان کې د عمران خان او طاهر القادری احتجاجي ناستو کې هغه وخت تشدد مخې ته راغلو کله چې تیره هفته مظاهرچیانو وزیر اعظم هاوس ته د ورننوتلو دړکه ورکړه او د پارلمان ودانۍ مخې ته لاړل. مجله لیکي چې د هر څه پر نواز شریف یو وار بیا فشار راوړ چې خپلې هغه وعدې پوره کړي چې په انتخاباتي کمپین کې کړې وې او د ریاستي ادارو ښه تاثر هم واپس بحال کړي. مجله پوښتنه راپورته کوي چې ولې د عمران خان او طاهر القادری ګوندونه د نواز شریف په لرې کولو کې پاتې راغلي، د دې باوجود چې په لارو کوڅو کې پلویان راوتي دي. مجله وجه په قومي کچه د ملاتړ کمی ښایي. مجله لیکي قادری اوس هم د پاکستان په سیاست کې نوې دي چې په پارلمان کې هیڅ استازي نه لري او یوازې یوه وړه ډله پلویان دي. بلخوا که څه هم عمران خان لوی نوم لري خو داغه زیاتره پلویان تعلیم یافته او د منځنی طبقه خاري اوسیدونکي دي. د پی ټی آی سیاسي اوازیتوب هم د ګوند لپاره منفي اثرات لري. کله چې د عمران خان له احتجاجي ناستو سره د پوځي کودتا تاثر واخیستل شو، نو اپوزیشن ګوندونو چې مخکې چپخلو ځان یې زر له حکومت سره یو ځای کړ چې ورسره پی ټی آی نور هم یوازې شو. مجله لیکي ډېر پاکستاني وګړي دا اندېښنه لري چې دغو درنو کېدی شي د واکمن ګوند او د ریاستي ادارو قانوني حیثیت ته تاوان رسولی وي، ځکه چې پر پخواني چیف جسٹس افتخار محمد چودھری او د الیکشن کمیشن پر چارواکو د درهلو تورونه مخې ته راغلل. مجله لیکي په ملک کې روان سیاسي بوران پر حکومتي ادارو فشار راوستی دی چې ولس ته بنیادي سہولتونه په سم ډول ورکړي چې دارنګ پرې د ولس اعتماد بحال شي. مجله لیکي په اسلام آباد کې مظاهرو د پوځي او غیر پوځي حکومت ترمنځ په تعلقاتو کې د لا زیاتېدونکو مشکلاتو په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. د پوځي کودتا ګواښ له 2008 راهیسې کم شوی دی چې دا وخت مسلح ځواکونه له پاکستاني طالبانو سره په جګړه کې بوختی. بلخوا پوس کې دننه اداري بدلونونه هم روان دي چې د حکومتدارۍ نه توجه امنیتي هدفونو ته شي. مجله لیکي د پاکستان جمهوریت ته هر وخت پوز لخوا ګواښ موجود وي چې تاوان ورته رسولی شي او نن سبا د دغه ګواښ درجه زیاته ده. د مجلې په خبره حکومت ته دا وخت پکار دي چې پر اقتصاد توجه ورکړي. مجله په دې لړ کې ښه کارکردګي د پاکستان مسلم لیگ نون د تقدیر د فیصلې لپاره مهمه خبره ګرځوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا لیډی هیلث ورکر یو ځل بیا د کاربندیز اعلان کړی او وایي چې دوی به تر هغې پورې د پولیو ساسک او حفاظتي ټیکې نه لګوي تر څو چې د دوی غوښتنې نه وي منل شوې. دوی مخکې هم وخت په وخت خپل مطالبه لپاره احتجاجونه کړي دي. په دې اړه نور تفصیل په اسلام آباد کې زموږ د همکار رابعه اکرم خان نورو.
د خیبر پختونخوا لیډی هیلت ورکرانو د تنخواګانو عدم ادایګي او نوکریانې نه پخېدو له وجې یو ځل بیا د پولیو ساسکي نه ورکولو او ماشومانو ته حفاظتي ټیکې د نه لګولو اعلان کړی دی او ویلي دي چې تر څو پورې د دوی مطالبات نه منل کیږي د دوی احتجاج به تر هغې پورې روان وي. د خیبر پختونخوا د لیډی هیلت ورکرانو مشرې عائشه حسن مومن په دې لړ کې مشال لیډیو ته وویل چې کال 2012 په جولای میاشت کې سپریم کورټ حکم ورکړی و چې د دوی نوکریانې دې پخې کړې شي او ورسره خاګانې دې هم سیوا کړی شي. د خپل خبرو کې زیاته کړه
کار په موږ دومره ډیر دی، مدر چایلډ ویک، پولیو، دا د ماشومانو حفاظتي ټیکو، د ماشومانو یعنی حامله ښځو، یعنی چې څومره د ماشومانو او د ښځو فیلډ کار دی هغه په موږ چلو. اوس پکې یو نیوټریشن پروګرام شروع کړی دی کنه، لکه زموږ هغه څه چې کو زموږ دپاره هغه سهولیات هغه پیسه
د چرسدی ضلع د لیډی هیلت ورکرانو یو مشره سکینه بی بی وای
دا دریم کال شروع دی 2012 2013 2014 په ختمه جوړی، نو موږ تنخواګانې زیاتې شولې، نه پټیم شولې، نه موږ ته نوټیفیکیشن جاری شولې، نه موږ ته نور مراعات ملاو.
یو بل لیډی هیلت ورکر نورین وای چې هغه او نور ملګری مجبورې نه کار کوي او د مهنت او مزدورې باوجود دوی خپل تنخواګانې په وخت نه ملاویږي.
موږ
کراچی مشال ریڈیو په دی بابلا د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شهرام ترکی سره رابطه وکړه. نو دا غوینا و چې تنخواګان لپاره فند ورکولو کې وفاقي حکومت د زر نه کار اخلي. دوی چې د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی د دوی د نوکریانو د پخېدو بل منصور کړی دی، نو که بیا هم دوی ته مشکلات دي د هغې د هوارولو لپاره به دوی خپل کوششونه کوي. د ذکر دا وخت په وخت په تیرو دوو کالو کې د خیبر پختونخوا لیډی هیلت ورکرانو تنخواګانې په وخت نه ترلاسه کېدو او نوکریانې نه پخېدو په اړه احتجاجونه کړي دي.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوه ته می پرې نه خو
پړونی که هر څومره وګړ دې کډرون نه پر دې اورې رحنه مونږ دا
د پښتنو کلچر څه دی؟
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلچرونه د مېن زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم 4 بجې او د خالی پروس پاو کم 2 بجې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د شمالي وزیرستان د بیکوره شو خلکو سره د مرستو لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارو پر حکومت تور ولګو چې دوی د کډوالو سره مرسته کول غواړي، خو حکومت دوی ته کیم ته د ورتلو اجازه نه ورکوي. بل پلو حکومتي چارواکي وایي د امنیتي سپیناوي نه پس دوی غیر سرکاري ادارو ته اجازه ورکوي چې کیمپونو ته لاړ شي او د خلکو سره مرسته وکړي. شبیر احمد جان نه تفصیل ورو.
د پیښور یو مقامی هوټل کې دغه شوې غونډه کې ګډون کوونکو د شمالي وزیرستان بې کوره شو او د غیر سرکاري تنظیمونو مشرانو وویل چې د شمالي وزیرستان نه دا وخت په لکونو خلق بې کوره شوي دي، خو ولې دغلته کې غیر دولتي ادارو ته د کار کولو اجازت نشته دی. دوی غوښتنه وکړه چې یوازې حکومت او پوځ د لکونو خلقو ضرورت نشي پوره کولی او څرنګه چې د ملکن یا نورو بې کوره شوي خلقو ته د ټولو مرستندویه ادارو لخوا د کار کولو اجازت ورکړل شوې وو، نو د شمالي وزیرستان بې کوره شو لپاره د هم ټولې نړیوالې او ملکی مرستندویه ادارو ته اجازت ورکړي شي. هم د شمالي وزیرستان نظام داول چې یو غیر سرکاري تنظیم سره کار هم کوي مشال لیډو ته وایي
ډېرې امدادي ادارې هلته کار کول غوښتل، خو هغې ته نوسی مسله ده او فوج ورله اجازت نه ورکوي، حکومت ورله اجازت نه ورکوي. بل دا خبره مو شو لا چې یاره آرمی یو خپل یونټ جوړ کړو، ټی ڈی پی سروس اینڈ مینجمنٹ یونټ، چې نه دا فوج باز ټول امداد په متاثرینو کې تقسیم وي، اول دا به این جی او ته اجازت نه ورکوي او کوم این جی او ته کار مکو نه به د فوج لاندې کار کو. نو موږ د دې ډېره غندنه کوم وایي چې دا ټول این جی او ته اجازت ورکړي شي، دا ټول این جی او راشي ځکه چې په لکونو خلک متاثر شوي دي او دا د فوج یا صرف د حکومت د واس کار نه دی.
په شمالي وزیرستان کې د این جی او یا غیر سرکاري تنظیمونو د کار کولو لپاره د پوز خوا د ټیمپرری ډیسلوکیټډ پرسن سیکریټریټ په نوم یو یونټ هم جوړ کړی شوی دی او دا سیکریټریټ د وزیر اعظم سیکریټریټ سره په مرسته کار کوي. د ټیمپرری ډیسلوکیټډ پرسنز یا په عارضي توګه بې ځایه شوی خلکو د دغه سیکریټریټ مشر کرنل علي وایي چې دا یو غلط تاثر دی چې ګنی پوز یا حکومت غیر سرکاري تنظیمونو ته د کار کولو اجازه نه ورکوي.
دا غلط کنسپټ دی. اتصل وي ادارو ته نو سي شو شوی دا موږ د کلیرنس راغلي سیکریټریټ کلیرنس دا غي 12 فاورډ
د حکومت لخوا د غونډې ته ویل شو چې دا وخت د شمالي وزیرستان بې کوره شو لپاره 8 غیر سرکاري تنظیمونو یا این جی اوز ته سیکیورټی کلیرنس ورکړی شوی دی چې پکې 28 کار کوي او نور 40 به هم ډېر زر کار پیل کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو. Thank you.
د مشال ترڅنګ سوریدونکو د ماسپخین درنیو بجې کیدونکو دی لند خبرنو سمګ د همکار بشیر غاخناورو.
په پنجاب، کشمیر او گلگت بلتستان کې د سیلابونو له وجې د مړو شو کسانو شمیر 201 دی شو ته رسیدلې ده. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف نن د پارلیمنت په غونډه کې په دې حقله معلوماتو ورکولو په مهال وویل چې له سیلابونو نیغ په نیغه څلور لکه خلک اغېزمن شوي دي او دوی کوشش کوي چې د دې خلکو سره مرسته وشي. د پاکستاني پوځ د اطلاعاتو ادارې آیس پی آر په نننۍ خبره کړې خبر پاڼه کې دا وکړي چې په شمالي وزیرستان کې روانو ضرب اعظم پوځي عملیاتو کې په تازه بمباریو کې 15 وسلوال وژلې دي. تر اوسه پورې تحریک طالبان پاکستان د دې دعوې په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وایي دوی د تحقیقاتو ښودلي چې درې ورځې مخکې کراچۍ کې د سمندري ځواکونو په یو مرکز د لسو وسلوالو په حمله کې په وژل شوو درېو کسانو کې یو تن د سمندري ځواکونو یو پخوانی افسر و چې تیر کال دوی له پوځه ایستلی و. تحریک طالبان پاکستان د دې برید مورین منلی و. افغان ولسمشر حامد کرزی د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیری میرمن سوشما سواراج سره ملاقات کې نن په کابل کې په ملکی او پوځي همکارو خبرې کړې. د ولسمشر کرزی له دفتره په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د سواراج سره د دوړخي جوړکو ترڅنګ په سیمه ییزو مسایلو هم خبرې وشوې. د افغانستان د کونړ ولایت چارواکي وایي بیګا د نارنګ ولسوالۍ په باډیل دره کې د بهرنیو ځواکونو په بمباریو کې 14 پولیسي وګړي ووژل شول او د کونړ والی وایي چې د بمباری تر هغه وروسته شوی چې پر افغان او بهرنیو ځواکونو باډیل کې وسوالو د ولسي خلکو له کورونو ډزې وکړې. تر اوسه پورې ناټو ځواکونو په دې حقله څه نه دی ویلي. د شام د احرار الشام د یغینو د مشرانو په غونډه کې 14 د دې ډلې د مشر په ګډون نه تنه وژلې دي. او د فرانس د ولسمشر له دفتره په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې پیرس باندې سپتمبر په 15 تاریخ د عراق په اړه یو نړیواله غونډه کوي او دا به یې کوربي. ول اندراز ولسمشر فرانسو اولان باندې جمعې په ورځ بغداد ته سفر وکړي.
تاسو لند خبرونه زموږ د همکار بشیر غاخنا اوریدو. او اوس د مشال ریډیو 19 پروگرام ته نړۍ رنگونو کې د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي نړۍ د خوندور معلوماتو په اړه تفصیل اورو. د دې پروگرام جوړونکو ستاسو لپاره زموږ همکار ګل ایاز دی.
د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومني. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مودرله ل نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبرو چې ساينس دانان داسې ګومان کوي چې په مریخ سیاري شپږ کروڑ کال وړاندې لوی ځناوران لکه ډایناسورز موجود وو. ساینسدانان په مریخ سیاری د تای بون اډوکو جاج اخلي چې سمو دا وړاندې د دغه سیاری نه په یو تصویر کې خودل شوی بو. په دغه تصویر کې د تای بون نومي اډوکي ډیر په واضح توګه قتل کېدې شي. کارپوهان وایي چې دا اډوکي د ډایناسورز په شان د لوی ځناورو کېدې شي. ساینسدانان دا هم وایي چې شپږ کروڑ کال وړاندې په مریخ سیاری لوی ځناور موجود بو او وخت تیر دو سره سره په دغه سیاری د ژوند اثرات معدوم شول. په مریخ سیاری د ډایناسورز باقیاتو موندنه نوې خبره نه ده. د دې نوړاندې هم داسې قسمه ثبوتونه ترلاسه شوي وو. د نړۍ تر ټولو جدید بحري جاز کوانټم اف اسیز با ډیر زر خپل سفر شروع کوي. په دې بحري جهاز کې بیری یا خوراک ورکوونکي روبوټس دي. د دې ترڅنګ په دې بحري جهاز کې ډیجیټل کلکۍ او فضائي نندارې لپاره یو جدید کیپسول هم موجود دی. په دې جهاز کې سفر کوونکي کولی شي چې 300 میټره بلندۍ کې فضائي ننداره وکړي. کوانټم آف اسیز بحري جهاز 48 چته دی او په دې کې 48 رستورانټس هم دي. دغه بحري جهاز به خپل لومړی سفر د انګلند نه نیو جرمنی پورې کوي. د یو نوی اټیبي تحقیق تر مخه په خپل زیات وخت ودریدو سره په بډاوالي قابو موندل ممکن دي. د سویډن کارولینیسکا په هنتون په تحقیق کې راغلي چې ډیر زیات وخت پورې کېناستو سره په کروموسومز کې موجود ټیلومرز مختصر شي. دا د جسمانی نظام هغه برخه ده چې د عمر رفتار کنټرول کوي. تحقیق وایي چې د ټیلومرز مختصر کېدل دا معنی لري چې د وخت نه مخکې بډا کېدل او نورې ناروغۍ ډیر زر راتلی شي. محققین دا هم وایي چې کم وخت په کورسو او سوفو تیرول د خجون لپاره ډیر ضروری دی ځکه چې د سره ډی این ای د بډاوالی نخکار کیږي د دوی په خبره هغه خلک چې زیات وخت لپاره ولاړ وي نو د هغوی جنیاتی نظام خ او د مشکلاتو نه محفوظ وي په دې تحقیق کې شامل پروفیسر مایلیس هلنیس وای چې په مختلفو هیوادونو کې د رسمي ورزش په رجحان کې اضافه شوی خو دې سره سره خلک زیات وخت په کیناستو سره تیروي د صحت نړیوال ادارې د یو رپورټ تر مخه په نړۍ کې هر 40 منټو کې یو کس خودکشي کوي په رپورټ کې ویل شوی چې دا د صحت تر ټولو لوی مسله ده او په ټولنه کې پر دې مسلې خلک خبرې نه کوي د نړیوال سازمان د شمیرو تر مخه هر کال 8 لک خلک خودکشي کوي په دې کې 15 کالونه واخلې تر 9 کالو عمرونو ځوانانو شمیره ډیره زیاته ده هغه خلک چې معاش یې کم وي په هغوی کې د خودکشي شمیره د نورو پرتله زیاته ده سماجی کارکونکي وایي چې د خودکشي مخنیوي لپاره په سکولونو کې د نور تعلیم ډیر زیات ضرورت دی سنځدانان وایي چې د معاشي ترقی له وجې په نړۍ کې ځینې جبه په ختمېدو دي په تحقیق کې ویل شوی چې دغه ژبو ته تر ټولو لوی خطر په شمالي امریکا یورپ او استرالیا کې ده په دغه ځایونو کې اقلیتي جبه له سخت خطر سره مخامخ دي په رائل سوسایټي کې خبر شوی تحقیق تر مخه متروک شوی ژبو د بشکولو مرکز باید ترقی یافته هیوادونه وي په دې تحقیق کې شامل سنځدان او د دې مشر ډاکټر تاتسویا امانو ویلي چې په نړۍ کې ډېری جبه ورکیږي چې د ډیر زیات اندېښنې وړ خبره ده د دې په خبره د دې تحقیق مقصد په نړۍ کې د مختلفو ژبو د ختمېدو اسباب معلومول دي د زیاته وی چې په نړۍ کې 25% ژبې داسې دي چې د ختمېدو په حال کې دي د تحقیق نه دا خبره راښکاره شوې چې یو ملک څومره معاشي وده مومي نو هم په هغه تیزی سره یې ژبې هم مادوم کیږي په شمالي امریکا کې او پرتنانه ژبې وونکو شمیره یوازې 25 پاتې شوې ده هم دغه شان یورپ کې اومي سمین اسکندینیوین او قدیم فرانس کی اورگانټن ژبی په تیزی سره ختمیږي ډاکټر امانو په خبره چې کله معیشت ترقی کوي نو بیا یو ژبه د قام په سیاست او په تعلیمی سانګو کې حاوی شي نو دې سره خلک مجبور شي چې زیات کارونکو ژبه ویل شروع کړي او خپل ژبه پرېږدي په دقیق کې دا هم ویل شي چې ترقی یافته هیوادونو سره سره د همالیا غرونو کې ژبه هم په تیزی سره ختمیږي د کمپیوټر سکیورټي یو کارپو خبرداري ورکړې چې د اپل آی کلاود سرویس کې یو بنیادی نیمګړتیاوي موجوده ده آی کلاود کې یو صارف د آی فون او د آی پیډ تصویرونه او نور شخصي معلومات جمع کولی شي خو په دې رستو کې د مشهور خلکو شخصي معلومات د غلا رستو دا سرویس تر پښتنو لاندې راغلي بلخو اپل کمپنی ادعا کوي چې دغه معلومات د سرویس هک کولو د لارې نه دي خستل شوی اوس د فلمي نړۍ خبرې د هالیوډ فلم ډان اف پلانټ اف دی ایپس پر ټول نړۍ کې د شپږ سبا 15 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی او په نړیوال باکس افیس کې په لومړي نمبر دی همدارس فلم لوسی د 270 ملیون ډالر کاروبار سره په دویم نمبر او ټین ایج موتن نینجا ټرټلز د 275 ملیون ډالر کاروبار سره په دریم نمبر دی د امریکا په باکس افیس کې فلم ګارډین اف دی ګالاکسی په لومړي نمبر ټین ایج موتن نینجا ټرټلز په دویم نمبر او فلم If I Stay په دریم نمبر دی ملخوا د هند په باکس افیس کې میری کوم په لومړی نمبر راجا نټور لال په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم مردانی دی د هالیوډ مزایا اداکارانو جیسن بیټمن چارلی ډے او جیسن اسټډکیس نوې فلم هاریبل باسز 2 به د نومبر په 26 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي په فلم کې دغه درې وانه اداکاران د خپل مشرانو نه ډیر زیات تنگ وي د دې نو وړاندې هاریبل باسز لومړی فلم ډیر ښه کاروبار کړی وو دا یو مزایا فلم دی
You have 24 hours.
I wish you were there to read it to him. That sounds scary as hell,
that voice. Well, that's why I wanted the scary letters.
I think we're really good at this.
We're extremely good at it.
Yeah.
And I didn't want to say anything either, but, like, way better than murder.
Oh, my God.
You know,
a lot better
than murder. We kind of found our groove.
This is fun.
All right, glue stick, and I'm going to lock this in.
Oh, great.
We are all clear. Let's go.
Oh, you kidding me, man?
See, you can't have this both ways. Every time you guys
come in here, you're like, oh, we're just a bunch of happy-go-lucky guys. Once again, we found ourselves in another pickle that we can't get our fingers out of our asses. You three are the craziest criminals I've ever seen in my life. You want to pull us off? You got to act like it.
Word. Turn down for what?
د هالیوډ نوې فلم دی ایدنټیکل به په روانه میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې د دوو ورونو قصه ښودل شوې چې وړوکیوالي کې جلا شي. په دې کې یو ورور ډیر مشهور سندرغاړی شي او بل د سندرو په میدان کې د کامیابۍ لپاره کوششونه کوي او د خپل پلار د خوشحالولو لپاره هم هڅې کوي.
Anybody ever tell you you look just like Drexel Hensley?
Were you guys related or something?
No, not related.
You're the girl for me, yeah.
Ryan, I signed Ryan Wade, the identical.
Just want to work some of my songs.
Nobody wants to hear your song. You're a pretender, buddy. You are nothing.
It's time to tell him the truth. He has a right to know who he is.
I'm not proud of you, son.
The call you heard was for your life, not mine.
You're breaking my heart, boy.
You're looking for something, aren't you?
It's not about the money. I'm tired of being somebody I'm not.
د پاکستانی سینما نوې فلم نامعلوم افراد به د لوی اختر په ورځ نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم نامعلوم افراد کې جاوید شیخ، فهد مصطفی او محسن عباس حیدر کار کړی دی. دا یو مزاحیه فلم دی او په کراچۍ کې شوټینګ شوی دی.
کہتے ہیں ہڑتالوں میں سب کا برا ہوتا ہے مگر ہمارا بھلا ہونے والا تھا.
دیکھو اس بار پلان میں بناؤں گا ورنہ میرے بغیر کر لو.
کرنا کیا چاہتے ہو تم لوگ؟
ہیلو،
ہیئر از مائی پارسل.
لوگ تو مرتے کہ ایسا کوئی پلان ہاتھ آ جائے، اور ہمارے پاس تو پلان ہے یار.
اور ویسے بھی کوئی ڈاک کا نہیں ڈال رہے ہم.
کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے تھے؟
کوکی بھائی، آپ
مات گوگی کبھی بھی آ سکتے.
دی ہندی سینما مشہور ایکٹر شاہ رخ خان نوے فلم ہیپی نیو ایئر نوے سندرا انڈیا والے خبر شویدا. دا فلم بدا اکتوبر پر چلو رشتہ منٹا نمائش تفر اولان دی کیگی. دا فلم ہیپی نیو ایئر ڈائریکٹر فرح خان دا. پا فلم ہیپی نیو ایئر کی دا شاہ رخ خان نم چارلی بی. پا فلم ہیپی نیو ایئر کی دا شاہ رخ خان نے علاوہ دیپا پاڈیکون، ابھیشیک بچن، سونو، بومن ایرانی او ویوان شاہ او جیکی شروف ہم کار کڑے دے. راجی دا ہیپی نیو ایئر دا نبی سندرا انڈیا والے واورو.
کوئی مارے نہ یہاں اپنی بھی تھوڑی ادا تھوڑا انداز ہے.
د هندی سینما مشهور ایکٹر رتک روشن نوې فلم بینک بینک نوې سندرا تو میری خبره شوې ده. په فلم کې کترینا کیف هم کار کړی دی. فلم بینک بینک به د اکتوبر په 2 منټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. بینک بینک یو اکشن او رومانوي فلم دی.
ایسی کیا چلی ہوا کہ لے گئی
जाने तू हुआ ये जादू कैसे, जो मेरा था वो खो गया, जो तेरा मिल गया वो जैसे, इस दिल ने जब जाना के बस तू
قدرمن اردن کو دا مشال لڑی 19 پروگرام دا نڑے رنگونو کی تاسی دلچسپ معلومات واوریدل د دین اوراندی چې د نن ورځ پروگرام راغون کو تاسی هم کولای شئ چې مشال رادیو سره د خپل سیمی خوندور معلومات شریک کړئ د ټلیفون د لاري تاسی دا معلومات شریک کولای شئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 00202211221 په همدې ځای خپل کوربه غواړی تاسو اجازه ورکړئ خورز ولري او آباد اوسئ
او په اونیس پروگرام شال او شمله کې نن پر دې خبرې کوو د پښتنو کلتور د وخت سره سره څنګه بدل شوی او آیا د نورو کلتورونو څخه اثر اخیسته او کنا د دې پروگرام جوړونکې د مشال همکارا انیسا اجمل ده تړی مشه شالو شملاخ پرونه کې درته هر کله وایم په نننې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې د پښتنو کلتور سمره په خپل شکل کې خوندي پاتې دي او نورو کلتورونو سمره اغیز پې کړی دي پښتانه چې سباندی 5000 کال زوړ تاریخ لري کلتور یې هم دومره زوړ دي خود کلتور پوهانو په وینا چې د وخت لتیری دو سره ور باندې نه یوازې بهرنو کلتورونو اغیز کړي بلکې خپل هم د پښتنو پټولنه کې د اقتصادي او ټولنیزو رشتو له بدلون سره کلتور هم خپل بڑا اړولې ده خدا بدلون څنګه راغلی په پیښور کې د پښتو اکیډمۍ پخانی ډایریکټر راجولی شاه خټک وایي چې کلتور د ژوند تیرولو طریقه وي او له وخت سره سره د هرې ټولنې خلک د خپلو ضرورتونو او غوښتنو پوره کولو لپاره د ژوند د تیرولو په طریقه کې هم بدلون راولي او بل د پښتنو په خاوره د پرله پسې بهرنو یرغلونو له وجې هم د خلکو د ژوند هره څانګه اغیزمنه شوې
ژوند کې نوی رنگ ځکه ژوند په ځای خو ولاړ نه وي که نه نوي رنګونه راځي نوي ضرورتونه راځي نوي غوښتنې نو د هغې غوښتنو د پوره کولو دپاره په دغو رسمونو رواجونو دودونو کې اصلاحات کېږي وخت تر وخته پورې نو په پښتنو کې خو ډېره موده لا تر اوسه پورې تعلیم هغسې خور نه شو نو د دوی د اصل فکر چې دی د دوی چې اصل مزاج دی د دوی چې اصل ذوق دی نه په خپله ته خبر شو نه چې دنیا خبر شو نه دوی داسې یو غلطي وکړه چې موږ باندې کلچرل انویژن شروع شو ثقافتي حملې شروع شوې
راجولی شاه خټک زیاتوي د پښتنو په کلتور کې د بود مت هندو مت زرتشت او د اسلام مذهبونو ډيري نخې ښکاری خود د په خبره د پښتنو کلتور اله زیات اغیزمن شو کله چې انګریزانو په 1973 کال کې په افغانستان يرغل وکړو او وروسته یې دا وطن وویشلو له هغه پس د پښتنو په کلتور د مغرب اغیز سرګند ښکاری
انگریزانو 1843 کې دانستا کردن دوی واړول د هندوستان کلچر سره یو ځای کول دې لپاره شروع کړي دوی نه ژبه واخیسته ځکه چې د هر قوم یو خپل ژبه او په ژبه کې د دوی آئین او کانسټیټیوشن لیکل کېدونه پراته نو دا ژبه د دوی نه واخیسته د دې لپاره چې د دفتر د عدالت ژبه اردو شي یا هندي شي نو دا به ورو ورو مدغم کېږي کلچرلي د هندستان سره او سب کانټیننټ دا وی ګریډ ګیم د پاره ضرورت چې دا علاقه لري دا وی سره هندستاني کلچر او اوس چې کوم د ویسټرن کلچر چې کوم دی هغه داسې بې موقع ځکه چې بې وخته او بې موقع چې کوم سیز راشي نو هغه فائده نه کوي هغه ته نقصان نه کوي
د ننګرهار پوهنتون استاد لال پاچا اسمون وایي په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د يرغل رستو او بیا د امریکا په مشرۍ د نیټو ځواکونو له يرغل رستو هم د پښتون افغان ولس د ژوند اکړه وړه یعنی په جاما جبا کرکلی تهذیب او دود دستور کې هم بدلون راغلی.
افغانستان کې څوک میشتو د دوی په لهجه باندې روسي ژبې یو اغېز پروت و. باډي لنګویج مطلب چې موږ تاسو کله څېړو په دې باندې یې اغېز و. څه وخت کې چې کله انګریزانو د امریکایانو نورو مسله ده چې دلته راغلي دي دوی هم له ځانه سره دغه ډول یو کلتور را لېږدولی دی. دغه اغېز چې دی زمونږ پښتو نظمونو ته یې مخه کړې ده، کیسو ته یې مخه کړې ده، هماغه سټایل چې په غرب کې وي دوی دلته دود دا د بېلابېلو عواملو له مخې یو د دوی راتګ دی هجوم دی چې دلته راغلي دي.
لال پاچا اسمون سیاتوی د پښتنو په کلتور کې چې کوم لکټر بدلون راغلی پاغه کې غټ کردار د میډیا هم دی. د په خبره د پاکستانی، هندی او مغربي میډیا له وجې هم د پښتنو په اوسنی کلتور اغیز تر سترګو کیږي.
ځینې وختونه د مهاجرتونو له مخې کلتوري ارزښتونه سره شریکېږي او مهاجرتونه چې دي دا هم اغېز لري. همدارنګه رسنۍ چې دي دا اغېز لري. اوس زموږ خلک د دې وطن خلک د هندي فلمونو سره بلد خلک وو. هندي فلمونو کې یا په سریالونو کې همدا ډول په نورو ادبي تمثیلي ټوټو کې د هغوی کلچر دلته خلکو مطالعه کوو او د هغه د کلچر نه اغېزمن کېده. دغه یو اغېز دی چې دا په کلتور باندې مستقیما اغېزه کوي.
په ننګرهار کې لیکوال ببرک میاخیل وایي په پښتنه سیمه کې اوس هم کلتور تر ډیره حده ژوندی ساتل شوی خو که څه بدلون پکې راغلی هم وي نو د هغې وجه نور کلتورونه دي.
چې په دغه لرو پرتو سیمو کې چې دی کلتور ډېر تغیر نه دی خوړلی او کلتور ژوندی پاتې شوی دی. مثلا پګړۍ د پښتنو یو کلتور دی سره دی چې هغه اسلامي ارخ هم لري خو ولې پښتني ارزښت هم دی او پښتني دود هم دی. نو کله چې هغه پښتانه چې هغه په لرو پرتو سیمو کې په غریزو علاقو کې اوسي یا هغوی هغه دود اوس هم ساتلی دی یا په لرو پرتو سیمو کې ښځې چې دي هغه څنګه چې په کم شکل باندې په درغونو وختونو کې ګرځېدي او اوس هم همغسې ګرځي کلتور هغه وخت کې چینج کېږي که چېرې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي. همدارنګه چې خو تر ډېره په غریزو علاقو کې چې دی اوس د پښتنو کې هغه په لر کې دی که په بر کې دی که په پښتونخوا کې دی که په شمالي وزیرستان کې دی که په نورو سیمو کې دی که په افغانستان کې دی هغه کلتور ساتل شوی دی، هغه ژوندی کلتور دی.
لال پاچا اسمون وایي په کلتور چې کله اغیز پریوزي نو د هغه پیل له خارونو کیږي او بیا وروسته کلیوالو سیمو ته ورځي.
لومړی هغه چې دغه په خارونو باندې پریوزي ځکه خارونو ته د خلکو تګ راتګ او همدارنګه د رسنیو لاسرسی ډېر زیات دی. وروسته د هغه نه چې د کلي خلک راغلي خارونو ته هغوی باندې اغیز کړی دی. نو د ښار ته د کلي خلک چې راځي بیا هغه انتقالوي. دا اوس ژبه چې ده که موږ تاسې وګورو زموږ د ښار ژبه او زموږ د کلي ژبه دا توپیر لري. زموږ کله چې دغه د شینوارو سیمه ده هلته به پخوا چې خلکو حجرې جوړولې یا به کوټې جوړولې نو کوټه به یې په یو ډول سپینه خاوره وه په دې به یې اخیر کړه په لاس باندې بیا به په دې دیوالونو باندې ګلونه رسمول. خو کله چې خلک ښار ته راغلل نور ماډرن وسایلو سامان هلته ورېده اوس چې وګورې اوس هغه بدل شوي دي. هغه خټین کورونه هغه برجولې کلاګانې هغه په نورو شکلونو باندې جوړېږي. دا یو اغېز چې زموږ په ژوند کې راځي او دا د نور نه موږ زده کوو.
لال پاچا اسمون سیاتوی کله چې د پښتنو د بیلابیلو سیمو خلک خپلو کې راشه درشه ډیر کړو نو له دې سره هم کلتور یوې بلې سیمې ته وغځېدو. نوموړی له ځینې مثالونو سره وایي
څنګه چې مونږ کلتور وایو چې هغه فرهنګي میراثونه چې د یو نسل نه بل نسل ته په میراث باندې پاتې کیږي او د زمانې په تېرېدو سره تغیر مومي د دې ترڅنګ کلتوري اړخونه د ګاونډیو سیمو سره یو څه رنګ اخلي، یو څه بدلېږي. نو زموږ د هېواد هغه سیمې چې هغه سرحدي دي هغه د یوې سیمې او بلې سیمې ترمنځ تګ او راتګ پکې وي دا څه دی خبره ده چې هلته کلتوري راشه درشه مشته او څاړ خونې سره شریک وي. د بېلګې په توګه د ننګرهار سیمه کې وګورئ تاسې د ده په ژبه باندې، د ده په کلچر باندې، د پېښور یو څه اغېز پرېوتی دی. همدارنګه د ننګرهار یا د دې سیمې د اوسېدونکو اغېز د پېښور د سیمو خلکو باندې پراته درشه کړو وړو او په کلتور باندې پرېوتی دی. علت دا دی د دواړو سیمو ترمنځ راشه درشه وه، دغه تاثیر چې دی یو له بل سره شریکېږي. دغسې نورې سرحدي سیمې چې راشه درشه سره ولري، یو د بل دا کلتوري بدلونونه چې دي دا رامنځته کېږي، دا زیات او زیات په راشه درشه پورې اړه لري. یا مکمل شکل بدلېږي او یا داسې دی چې په شکل کې یو څه بدلون راځي.
راجولی شاه خټک وایي د یوې ټولنې ژوند له کلتور سره تړلی وي. کله چې کلتور له منځه ځي نو د ټولنې بنیادونو ته زیانونه رسیږي.
په دې ټولنه کې خلک غواړي چې ډایورسټی دې وي او هر کلتور دې په خپل ځای ژوندی وي، په دنیا کې به امن وي. که چېرې دا د منځه ځي کلتور، نو بیا یو کیاس انتشار پیدا کېږي، اړې ګړې پیدا کېږي، دا ترهګري دا چې موږ نن سوي نو بېزباري پیدا شي، نو هغه ټولنیز ژوند چې موږ ستوایو موږ دلته کلتوري قوانین چې فالو کولو نو زموږ معاشره کې اړې ګړې نه. کله چې د انګریز قانون راغی نو د پښتونولۍ په قانون کې او د انګریز په قانون کې کلیش راغی، تصادم راغی. دغه تصادم چې کم دی نو کردار کمزور کړو، کلتوري کردار یې کمزور کړو. چې کلتوري کردار یې کمزور کړو نو یقیني خبره ده چې کم ځای کې کمزوري راشي نو هلته کې خو به دا اړې ګړې راځي. ګوره دا امپیریالیزم کې دی، دې طبقاتي نظام پیدا شي پای کې، هغه طبقاتي نظام چې سرسوي چې پای کې بیا دا جدل خو راځي، بیا دغه جدلیات چې دي دا انساني ټولنې ته هم راشي. نو چې راشي نو بیا یو تر بله ډغره وي، او ډغره دا خو بیا د ځنګل قانون شو. نو دا ژوند چې کم دی په دې کې بیا یو خطرناک انتشار چې دی هغه دا ټول قدرونه یا ویلیو چې دي هغه د ننځه لاړ شي.
راجولی شاه خټک سیاتوی باید چې ملګری ملتونه د مختلفو قومونو د کلتور ژوندۍ ساتلو لپاره یو نړیوال نظام جوړ کړي، ځکه چې کله د یو قوم کلتور ختم شي نو د هغه قوم د ختمېدو اندېښنې هم پیدا شي.
دا انویژنز وی نو یو ناپایدار ټولنه به وي، ناپایداره ټولنه هر وخت هغه چې کم دی ټوټې کېدای شي. نو سړی خو داسې نه شي کولی کنه چې په یوه خبره کې به زه به هندوستان فالو کوم، کلچر په بله کې پنجاب فالو کوم، او په بله کې مرضی چې اسلام فالو کوم، په بله کې ته بل مذهب، نو دې نه اړو څه شی نه جوړېږي. دې ته اړې ګړې وایي. نو په کار ده باید چې په دنیا کې کم کلتورونه دي، هر چا دي چې هر څنګه دي، چې دا یې د پروټیکشن او د هغوی د ساتلو په عالمی سطح د یونال اړخه د هغې د ساتلو کار یا تحفظ وشي. نو قدرت چې په کم نظام پیدا کړی، په ځمکې بنیادم یې پرې آباد کړی دی او هر قوم او قبیلې ته خپل کلتور ورکړی، نو که دا د خدای منشا ده نو د دې حفاظت په کار دی.
اوریدونکو، نننۍ خبرونه کې مو تاسو ته معلومات درکړل چې د پښتنو کلتور څومره په خپل شکل کې خوندي پاتې دي او نورو کلتورونو څومره پی اغیز کړی دی. که تاسو د پروګرام په اړه له مشال ریډیو سره رائے شریکول غواړئ نو په دې نمبر راته پیغام پریږدئ. زموږ د پیغام ریکارډونکو مشين شمیره ده 00202212212. هم دې سره اجازه ترا کې خوشاله اوسئ.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پا تیره پی یو روشن فکر ساره
امان خان بابا در پختنو پا غختنو بانی در بی پارمانو نو بایده
در یه خان افریده در جرگو مرکو سره
تاکی سنو بروسین خلکو تیریاسی شهوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مران داو چی لبولان تر چتراله دا با چی یو شی پشتو جیوی
ملنجان که پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم درو بجو ل مشال رډي واوري